السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې په راپورونو کې به واورئ چې د جرمونو نړیوالې محکمې یو ځل بیا اعلان کړی چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو څیړنه پیلوي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل په څو مهمو خبرونو کوو. نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. دا مهال افغانستان بیټنګ کوي او تر اوسه یې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 120 منډې جوړې کړې دي. د لوبې اور هم ولسم دی او یوازې 14 توپونه پاتې دي چې لوبه پای ته ورسیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا ویل شوي چې دوی به په افغانستان کې بیرته د جنگی جرمونو اړوند سیو څیړل پیل کړي. د محکمې قاضیانو پرون حکم کړی چې سرنوال کریم خان کولی شي د افغانستان اړوند جرمونو ادعا شوي قضیو ته پام واړوي. تمه ده چې سرنوال کریم خان چې د افغانستان اړوند ادعا شوو جرمونو څیړنه ورپه غاړه ده، د طالبانو او داعش خراسان څنګه لخوا د ادعا شوو جرمونو څیړنه پیل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې فارغ شوې دي. د راپور په اساس ټاکل شوی چې دغه ښځې د عامه نظم پر ریاست کې په دندو بوخت شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي دي. طالبان په داسې حال کې د ښځینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخوانی رژیم په زرګونو ښځینه پولیس په کورنو کې بندې پاتې دي او دندو ته نشي تللی. د دغو ښځینه پولیسو څخه یو شمېر د طالبانو له بیا واکمنېدۍ راهیسې له هېواده تښتېدلي هم دي. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې پر یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یو کلي کې راپریوت. د توغندي غورځېدو که څه هم مرګ ژوبله وانړه ولا، خو سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسي ډیپلوماتر اخراج څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلومات اخراج کړ. روسیې پرون یو ځل بیا پر اوکراین لسګونه توغندي وتوغول چې تر ډیره یې هدف د انرژۍ تاسیسات وو. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خیرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغې نیول شوې سیمې څخه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والی په توګه ټاکل شوی د دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکو به هم له سیمې ووزي. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمه کې د مسکو لخوا ګمارل شوي چارواکي اعلان کوي چې له خرسون څخه د خلکو د ایستلو عملیات پای ته رسیدلي دي. یوه اونۍ وړاندې د روسیې چارواکو ویلي وو چې دوی په پام کې لري له خرسون سیمې څخه 6000 کسان وباسي. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي، آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څیړنو د بیا پایل امر کړی دی. دا څیړنې دوه کاله ځنډول شوې وې. ICC نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پر لپسې غوښتنې بې ځوابه پرېښې دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې وه، په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څیړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې ونه لري. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادعا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینی څیړنې نه کوي. د افغانستان قاضیا به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څیړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څیړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2012 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څیړنه شاملیږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو کې به ښکیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څانګې یادونه نه وه شوې، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور په اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو، یادونه شوې چې څیړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوې وي. قاضي پیوتر هوفمنسکي په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو په شا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محوې څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څیړي چې د پلاټونو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. په هغو هیوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څیړنې وړتیا یا اراده نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبې په ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی چار وار له کابله د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپلسري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څیړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څیړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، تر څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څیړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانۍ مشرې فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څیړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسني ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو مخکې لدې چې بل راپور ته مخه کړو، د کرکټ د لوبې تازه حال در سره شریکوو. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د محل په لوبه بوختې دي. د افغانستان لوبډلې لکه څنګه مو چې مخکې وویل د لوبې ټاس ګټلی، د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړې کړې ده. تر اوسه یې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 141 منډې کړې دي. د لوبې د لومړۍ پاړۍ 18.6 اورونه اوس پوره شول، یوازې یو اور پاتې دی، یعنی شپږ لوبه بالونه نور هم لوبیږي. معلومه شي چې افغان لوبغاړي څومره ټارګټ یا هدف تعینولی شي. او وړاندوینه دا ده چې د 150 شاوخوا کې هدف به ټاکل کیږي چې چیز کول یا پوره کول به د سریلانکا لوبډلې ته یو څه ستونزمن وي، ځکه افغانستان په تمریناتي لوبه کې په همدې استرالیا کې څه موده وړاندې استرالیا ته په لوی توپیر سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړې وه. نن به وکتل شي چې افغان لوبغاړي څومره هدف تعینوي او سریلانکا ورسره څه ډول مبارزه کوي د هدف په ترلاسه کولو کې. دغه لوبه روانه ده، د استرالیا په خار کې د استرالیا په یو خار کې چې د باران احتمال هم شته، خو تر اوسه باران نه دی شوی او داسې احتمال ته چې باران ممکن وروسته د ورځې بل لوبه متاثر کړي. افغان لوبډلې اوس ومه وکټ هم له لاسه ورکړه، 122 منډې شوې دي. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د جنرال محمد ابراهیم جهادیار کورنۍ وایي نوموړی 13/5 طالبانو بیولی خلای هم برخلیک نه دی معلوم. نوموړی داسې مهال نیول کیږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې د مخکینی حکومت د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره یو کمپاین هم پیل شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی عمومي بخښنه کړې او هیڅوک هم په دې خاطر نه ځورول کیږي چې د تیر حکومت په امنیتي بنسټونو کې کار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنځمې په ورځ د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړی د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوی. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلاری د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لورې د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلی سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنځمې ګروه ازفرود مصالح طالبا
د پنځشنبه په ورځ د طالبان یو ډله زموږ کور ته را دننه شوه او زما واړه ورونه او خویندې وګواښله وی وهل. پلار ته مې دا اجازه ورنه کړه چې جامې او خپل بوټونه بدل کړي او په ډېرې بې عزتۍ ولچک کړ. د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی.
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده، خو نه پوهېږي چې ولې پلار نیول شوی. جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کیږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې. د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکینی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د دې کمپاین هرکلی کوي، خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
متاسفانه په تیرو 14 میاشتو کې در اغینه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوی دي، د افغانستان د وسلوال پوز زیاتې منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوی دي یا شکنجه شوی دي او یا هر ځکه هغه ته پیغورونه ورکول کیږي چې دا د ټولو دینی او زمنګ افغانی انعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده.
د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور کڅ هم په ځنګړی ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو پاړه زموږ پښتنه جواب نه کړه، خو وی ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکینی حکومت کې دنده کړې.
اسلامي امارت عمومي اپ کړې ده، نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کیږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده. که البته کوم نوی جرم ونه لري، تیر جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې د کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاښ په 19 په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اگست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بخښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه، خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه. تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي. هغه وخت د ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکینی حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه دې دا ځواکونه یا بهر ته ولېږدوي او یا دې هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو مخکې له دې چې د سندرو پروګرام درته پیل کو، د کرکټ د لوبې وروستۍ حال درکو. افغان لوبډلې وکولای شوې چې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سریلانکا ته 145 منډې هدف وټاکي. څو شېبې وروسته به د لوبې بلا پاړې پیلېږي. ازادي راډیو سره اوسئ، تاسو به د لوبې له تازه جزئیاتو خبروي. اوس هم راځو د ازادي راډیو د سندرو خبرونې.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
تا سم تیر وختونو ته ساش کولو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمونو ته
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
Oh,
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زه صبر وم خون صبرېږي وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبرېږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږېږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم صبر وما خن صبريگي وايت سنگوكم دادا خو بیا د محبت مجبوری مجبوری پتا دا خو بیا د محبت مجبوری خو خدای کہے چا رکھے گی وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږېږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبرېږي وای څنګه وکم خوشبو د درد ډېوې پوخ کو بلې ساتم تر په خوشبو د درد ډېوې پوخ کو بلې ساتم لغړن ژوند بس تیرېږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږېږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خون صبرېږي وای څنګه وکم زور پتا زړنا وایلو جلان گلا مخ په زور پتا زړنا بینو جلانا گلا مینا تخپلا
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ ಮಾನಿವಾಯ ಹಿರಾದಿ ಉಮ್ಮ
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نور با لاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
مستقیم باندے بکلا روانے گم آخر کلا بسا میں گم اس خونا یا ماما شم تا میرا بیے ترا واخا یا منزل میں کمالوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
يا حي يا قيوم 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 المنتكم ببيلا بيلا شواتيرا خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چھا پھر دے ہم ظالم یا مپانو رو ہم لانو رو یا مظلوم تا میرا بیے تارا وخایا منزل میں کمال هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم برآور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم الله الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الغفور الفتاح العليم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق ما
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
Thank you. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پل میں یندا نہ خفا نہ کرے پل میں یندا نہ
نه خبر